سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خرغلاس وایم پیل په خبرونو کوو د چارواکو په وینا د پاکستان د کراچۍ ښار یو زندان څخه تېره شپه د زلزلې په مهال له 200 ډېر بندیان تښتېدلي او په ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي کاشف عباسي نن سه شنبې وویل له دې ډلې اته اویا بېرته نیول شوي دي هغه وویل په تښتېدلو کسانو کې څوک د اورپکي په توګه پیژندل شوی یا د محاکمې لاندې نه دی ښاغلي عباسي زیاته کړې په دې نښته کې یو زنداني وژل شوی او درې امنیتي چارواکي ټپیان دي خو وضعیت تر کنټرول لاندې راغلی هغه زیاته کړې پولیس د پاتې تښتېدلو کسانو د نیولو لپاره چاپي وي د سند ایالت د کورنیو چارو وزیر ضیا الحسن ویلي بندیانو هغه مهال د تېښتې هڅه وکړه چې د زلزلې پر مهال د خوندیتوب لپاره له خپلو حجرو بار راایستل شوي وو دوی ناڅاپه پر ساتونکو برید وکړ د هغوی وسلې واخیستې ډزې وکړې او وتښتېدل راپورونه وایي اسرائیلي ځواکونو یو ځل بیا د بشري مرستو د ویش مرکز ته نږدې فلسطینیان وژلي د غزې د روغتیا ادارې په وینا چې د حماس ډلې لخوا کنټرولیږي د سې شنبې په ورځ لږ تر لږه 28 فلسطینیان د جنوبي ښار رافه ته نږدې وژل شول او نوي نور ټپیان شول د اسرائیلو پوځسارو وویل سرتیرو د ویش له ځای څخه شاوخوا نیم کیلومتره لرې شکمن کسان پیژندلي چې دوی ته نږدې شوي وو او ګواښي رامنځته کړی وو حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر سازمان ګڼل کیږي د اسرائیلو اردو ویلي دغه فلسطینیان د مرستې مرکز ته د ټاکل شوي لارو څخه منعرف شوي وو په داسې حال کې چې ګڼو خلکو عادي لارو څخه کار اخیسته دواړه لورې د خبرو تایید د خپلواک سرچینو لخوا ځکه ګران دی چې خپلواک خبریالان غزې ته د ورتګ اجازه نه لري د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي چارواکو یې د دایکندي ولایت له سلمانانو سره د دوی په وینا اصلاحي غونډه کړې اعلامیه وایي په وروستیو کلو کې د ویښتانو د کمولو لویدیز ترزونه د ځوانانو ترمنځ رواج شوي اعلامیه زیاتوي دا ډول ترزونه کیدای شي نوی نسل په آینده کې له خپلو اسلامي ارزښتو او ملي هویت څخه لرې کړي اعلامیه وایي د دایکندي د امر بالمعروف رئیس عبدالمنان شهیدزاده سلمانانو ته ویلي چې د شریعت خلاف د ویښتانو لنډول یو څرګند منکر عمل دی او د مخنیوي لپاره د دوی مرسته غوښتي خو د طالبانو د پالیسیو منتقدین وایي دغه ډول محدودیتونه د ځوانانو روحیه او فردي هویت اغېزمنوي د طالبانو حکومت په تېرو څو کم څلورو کلو کې پر خلکو ګڼ محدودیتونه لګولي دي لمر کټوازه د بارسلونا د فوټبال اکاډمۍ ته ورغوښتل شوی دی دغه 14 کلن تنکه افغان ځوان د استرالیا په مرکز کانبرا کې اوسیږي او هلته د بارسلونا په اکاډمۍ کې فوټبال کوي لمر کټوازی تیر کال 2023 کال کې د استرالیا د 14 کلن نسخه کومره ټیمونو کې درې واره د طلایي بوټ جایزې ګټلې دي لمر همدارنګه په فوټسال کې هم ګڼې لاسته راوړنې کړې دي او ښایي په 2025 کال کې له کانبرا ایالته د استرالیا د تنکیو ځوانانو ملي لوبو ته ور وغوښتل شي لمر به سږ کال د نومبر په میاشت کې د بارسلونا اکاډمۍ ته د لا زیاتو څېړنو همدارنګه د تمرینو لپاره ور وغوښتل شي لمر کټوازه یوازینی افغان ځوان دی چې د بارسلونا د فوټبال معتبر اکاډمۍ ته وربلل کیږي د بارسلونا د فوټبال په اکاډمۍ کې د فوټبال ګڼ مهم او مطرح لوبغاړو هم روزنې کړي دي له هغې ډلې لیونل میسي او د اوسني دور لوبغاړی لامین یامال د یادولو دی او پنجاب کینګز د هند د پریمیر لیگ په نهایي لوبه کې نن د رایل چیلنجرز بنګلور په وړاندې لوبیږي لوبه د احمد آباد په سټډیوم کې چې یو لکه 2.5 زره نندارچانو گنجایش لري د کابل په وخت ماښام په شپږ نیمو پیلیږي تر دې مخکې پنجاب کینګز او رایل چیلنجرز بنګلور هند پریمیر لیگ یا آی پی ایل کومه اتلولي نه ده ګټلې د افغانستان نامتو آل راونډر عظمت الله عمرزی د پنجاب کینګز په لیکو کې لوبیږي پنجاب کینګز د یکشنبې په ورځ د ممبای انډینز لوبډلې ته چې اتلولي خپله کړې په 5 وکټو ماته ورکړه د هند نامتو بیټسمن ویراټ کوهلی د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې سره لوبه کوي کوهلی او بنګلور به وروسته لاغه چتیر اونۍ د پلی آف په پیل کې پنجاب ته په 8 وکټو ماته ورکړه نن یو نسبتا زړول لوبه وکړي دا خبرونه
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر هغو سرګندونو خبرګونونه پاره ویلي چې ویلي دي انسان په اسلام کې د غلام حیثیت لري د طالبانو پلویانو دا سرګندونی پر ځای بللی خو ویلي دي چې ځینې رسنیو په لوی لاس تحریف کړی دي مخالفانو بیا ویلي چې دا اسلام د طالبانو خپل تعبیر دی په همدې پلمه دا زما حق دی خبرونه کې د انسان د ازادۍ پر حق خبرې کوو. انسان خځې او نارینه په اسلام کې کومې ازادۍ لري؟ د طالبانو حکومت چې افغانستان کې لنجونو د کار، تعلیم او ورزش حقونه اخیستي څومره له اسلامي ارزښتونو سره برابر دي؟ دغه ازادۍ نن سبا عصر کې څومره مهمې دي؟ که افغانستان کې پر دغو ازادیو محدودیتونه دوام کوي ناخوالې څه کېدلی شي؟ په خبرونه کې همدغه مسلې له خپلو درنو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د ښځو فعاله لطیفه خورم، دینی عالم فضل هادی وزین او د ښځو بله فعاله انارګل زیرک. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، تاسو هم کولی سئ چې دا خبرونه همدا شیبه پر راډیو سربیره زموږ پر ویب پاڼه کې په ژوندۍ بڼه واورئ. ورزو له میلمنو سره بحث پیلوو. میرمن لطیفه خورم سټوډیو سره وصل شوې ده. میرمن خورم، ستړي مشي، تاسو حتمان له پرون راهیسې دغه بحثونه ګورئ، دا چې ازادۍ په اسلام کې څه ډول دي دا به بیا وروسته پرېږدو دینی عالم ته چې په دې اړه باندې خپل نظر را سره څرګند کړي چې انسان په اسلام کې څومره خپلواکۍ لري، څومره ازادۍ لري، تر کومه حده پورې څومره حدود ورته ټاکل شوي. خو راځئ لږ په دې خبرې وکړو چې دغه ازادۍ چې نن سبا په افغانستان کې له ښځو نه اخیستل شوي دغه د درې نیم یا څلور کاله کېږي، دغه ازادۍ څومره مهمې دي، خصوصا د تعلیم، کار او نورو ټولنیزو چارو په کې کراشو، او که چیرته دغه ازادۍ همداسې محدود ساتل کېږي، له دغه ازادۍ نه ورکول کېږي نجونو ته، په اوږد مهال کې به ناخوالې افغانستان لپاره څه وي؟
زیاته مننه لودین صاحب چې ما ته مو هم وخت راکړې. خپل سلامونه ونیکې هیلې وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته هیله ده چې ټول به جوړ او روغ وي. نو زما نظر دا دی چې اول دا چې انسان هیڅکله غلام دی، غلام حیثیت نه لري هیڅکله. انسان یعنی غلام نه دی پیدا شوی، هغه په اسلام کې د مولوی صاحب محترم په اجازه چې ستاسو میلمه دی. نو زه غواړم چې موږ ټول په افغانستان کې چې یو الحمدلله مسلمان یو، د اسلام نه یو څه آگاهی لرو. نو انسان اشرف مخلوقات، هیڅکله بردر نه دی خلق شوی. انسان هغه خپل الله پاک هر انسان ته خپل ازادي ورکړی ده، د انتخاب حق یې ورکړی دی او انسان یې آزاد خلق کړی دی. دا زموږ په مبارک د اسلام په دین کې د هر څه راغلی دی او انسان یو خاص هغه خپل انساني کرامت لري چې هغه په قران کې هم ذکر شوی دی، په اسلام کې هم. او الله پاک انسان ته یو خاصه درجه ورکړې ده چې هغه په ټولو د نړۍ پر مخ کوم موجودات په هغه مسلط کړی دي. او زه خو حیرانه پدیم چې کله موږ نه دغه ازادي اخستل کیږي، دغه د تعلیم حق اخستل کیږي، تر اوسه پورې موږ دا نه پیژنو چې انسان څه حق لري، انسان څوک دی. یعنی موږ خپل ځان نه پیژنو چې الله پاک موږ څنګه هست کړی یو، انسان کوم حقونه لري، انسان ولې د دنیا ته رالېږلی دی. نو دا د څه نه، د بېسوادۍ د وجې نه چې موږ هغه مکمل معلومات د خپل دین په باره کې نه لرو، د خپل ځان په باره کې نه لرو. کله چې موږ نن خپل ځان نشو پیژندلی، خپل ځان ته موږ احترام نشو کولای چې موږ څنګه خلق شوي یو، یعنی موږ خپل ځان نه پیژنو، موږ به څنګه نور وپیژنو، موږ به څنګه خپل رب وپیژنو، موږ به څنګه خپل دین وپیژنو، او موږ به د خپل د ژوند څنګه مخکې وړو، او موږ به په دې څنګه پوه شو چې د دې جامعې حق په موږ څه دی، د دولت حق څه دی، او د دې هیواد حق په موږ باندې څه دی. ما خو تر اوسه پورې لکه څومره معلومات چې زه لرم د قرآن او د حدیث نه، د اسلام نه، ما داسې کوم څه نه دي لوستلي چې یو انسان، یو بشر اشرف مخلوقات د غلام حیثیت ولري، هغه د انتخاب حق ونه لري، هغه ازادي ونه لري. نو دلته بیا د موضوع ټوله راجی کېږي د موږ بندیزونو ته، پر تحصیل باندې، پر درس باندې، پر زده کړه باندې، چې کله تر اوسه پورې هم دوی د وخت به ارزښت چې دوی نه پوهېږي. تقریبا د دې څلور کاله شول چې ښځې نجونې د وظیفو نه، د تحصیل نه، یعنې بې برخې دي. تا تر اوسه پورې چې زموږ نارینه د خپل ځان په حیثیت او په شخصیت او په معنا نه پوهېږي. انسان څه حیثیت لري د دې ځمکې پر مخ؟ نو هغه ښځې چې د دې تحصیل نه د دې هر آزادۍ نه د هر حق نه محرومې دي هغه به څنګه پوه شي؟ نو کله چې یو نارینه زده کړه کوي هغه یو نفر خپل ځان ته زده کړه کوي، خو کله چې یوه ښځه کوي هغه یوه کورنۍ، هغه لکه یوه کورنۍ چې باسواده وي خپل اولاد ته، یعنی د آینده دپاره. نو زه اوس حیرانه دې ته یم چې دا زموږ عالمان او زموږ مشران څنګه د یوه انسان ته ارزښت نه پوهېږي، انسان ته څنګه دومره توهین کوي، او یوه انسان ته، یوه بشر ته، اشرف مخلوقات ته څنګه داسې سپک نظر کوي.
بله میرمن خورم سلامت اوسې، کور ودان. وروسته به بیا له دنیا عالم ښاغلي وزیر نه په دې برخه کې نورې خبرې واورو چې دا خبرې په څه معنا کېدلی سي. که څه هم وروسته داسې وویل شول چې د امر بالمعروف د وزیر څرګندونې یوازې تحریف شوي ځینې رسنیو کې، که ټولې وایي په تفصیل سره واورېدل شي ډېرې وایي داسې هغه خبرې نه دي. یوازې دومره ویلي چې اسلام انسان د اسلام په چوکاټ کې بنده دی، د الله پاک چې دا موږ تاسو ټول مسلمانان منو، او پابند دی ځینو مسلو ته چې هغه هم ورسره ټول کسان مني.
اما سمه خبره ده ګوره لودین صاحب، دلته موږ آیات لرو په سورت تین کې او په پنځه نیم آیات کې چې هغه ته دلته نه دي ذکر شوی. څو آیاتونه په قرآن کې موږ دینی عالم ته یعنی ما اجازه ترې واخسته، زه ته احترام لرم، خو هر هغه شخص چې مسلمان دی په افغانستان کې یا په دنیا په هر ځای کې چې وي چې هغه په اسلام باندې ایمان لري هغه د خپل دین نه معلومات لري، ځکه دا شاید نه دي ذکر شوی چې انسان برده دی، یو انسان غلام دی، او یو انسان د انتخاب او د ازادۍ حق نه لري. دا ما نه دي لیدلی. دا به تاسو ته اوس د زموږ دروند میلمه عالم صاحب هم بیان کړي چې په هیڅ آیات او حدیث کې دا نه دي راغلی چې انسان د برده د غلام یعنی یو لاستړلی شی دی، د انتخاب حق هم نه لري، د تحصیل حق هم نه لري، او بالاخره د ژوند حق هم نه لري. دا ما نه دي اورېدلی، نه مې لیدلی، نه مې لوستلی.
و کور ودان سلامت او سیرازی چې میرمن زیرک نه هم واورو دغه څرګندونو چې موږ ورته مخکې اشاره وکړه. په افغانستان کې تر ډیره د نجونو غبرګونونه پارولې دي، د نجونو لخوا، د نجونو د فعالانو لخوا، د ښځو د فعالانو لخوا. داسې ویل شوي دي چې طالبان ګواکې له اسلام نه بیل تعبیر لري، داسې او تعبیر ترې لري چې په نورو اسلامي نړۍ کې نشته. میرمن زیرک، ستاسو په باور دغه کومې ازادۍ چې له نجونو نه یا له ښځو نه په دې تیرو نږدې څلورو کلونو کې اخیستل شوي دا ازادۍ څومره مهمې دي چې بیرته نجونې او ښځې دغه ازادۍ ترلاسه کړي؟ میرمن زیرک سره فکر کوم اړیکه ستونزه لري. پر حال موږ به بیرته له میرمن زیرک سره خبرو ته ادامه ورکړو. میرمن زیرک ستړي مشي، اوس تاسو اړیکه وصل د سټوډیو سره. زما پوښتنه مهمه واخیسته چې دغه ازادۍ چې له نجونو نه اخیستل شوي دي دغه ازادۍ څومره مهمې دي په افغانستان کې؟
مننه. زه په اول قدم کې محمدي توفا تاسو ته وړاندې کوم سپارته دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلامونه تاسو ته او د تاسو د استودیو له لارې ته ټول اوریدونکو ته خپل نیک سلامونه وړاندې کوم. تاسو په دې رقم موضوع ته اشاره وکړه، ګوره موږ تاسو کې سوچ وکړو کنه مثلا اسلام له نګانه انسان آزاد دنیا ته راغلی او باید آزاد ژوند وکړي. موږ تاسو کې سوچ وکړو که دوی دا فکر کوي چې موږ مثلا په ښځو باندې تعلیم پابندي وکړو یا په جنکو باندې یا په پوهنتون باندې یا په انسټیټیوټ باندې، دا موږ او تاسو وطن سل کاله شاته اچوي. خو بدبختانه به زه درته وایم چې دوی په دې باندې خط دیږي که موږ او تاسو سوچ وکړو د دوی مشران چې دي، دا مشران دغه لوران ټول په خارج کې تحصیلونه کوي، دوی د تحصیل په ارزښت باندې پیږي، دوی په هر څه پیږي. خو دا به موږ او تاسو باید په حقیقت باندې سترګې پټې نه کړو. دا یوه پروژه ده چې دوی ته پیسې ورکول کیږي، د پیسو په مقابل دوی ته ویل کیږي چې تاسو دغه دغه کارونه وکړي. که نه موږ ته اسلام حق راکړی، د تعلیم حق موږ ته راکړی. که موږ او تاسو سوچ وکړو اسلام 5000 کلن تاریخ لري، او حضرت خدیجه رضی الله عنها خپله تجارت او رسول الله مبارک د موږ او تاسو خو پیغمبر خپله همکاري ورسره کوله. نو چې اسلام که حق نه وي ورکړی نو هغه به تجارت ولې کوله؟ بیا رسول الله مبارک ولې همکاري ورسره کوله؟ ګوره ما ته الله تعالی د تعلیم حق راکړی، ما ته د ژوند حق راکړی، تا ازادي جلال تعالی له طرفه یو ما باندې اوس په یغي باندې مسجدتونه لګیدل دوی ځان اسلام بولی او د اسلام دوران ځان بولی صحیح ده حجاب ته زه احترام لرم میتونه مثلا دوی راغله ما حجاب واغسته ما خپله شل کاله پنځه ویشت کاله کېږي چې ما وظیفه کړې ما د چادري سره دفتر ته زه تللی یم په حیا او په پرده بېرته راغلی یم زه یې د هر شي طرفدار یم خو که دا مثلا ما ته وایي چې مثلا تعلیم مه کوه تا ته الله تعالی دا حق نه ده ورکړی دا په کوم حیات کې راغلی دا هغه ما ته په ثبوت ورسوي که نه یعنی زه د جمهوریت نه ډېر بدې بدې خاطرې لرم خو دغه شل کلن دوره په جمهوریت کې په کوم مکتب کې په کوم پوهنتون کې په کوم کې ښځه یې برمانډې لیدلی هغه ثبوت خو دې دی راوباسي که نه دا نه ګوره که زه ایجاب کوم ما ته خپل ایمان او وجدان ته اجازه راکوي زه د دوی په خوله باندې ایجاب نه کوم که زه مثلا هغه خپل اسلامیت په نظر کې نیسم خپل عزت دا ایجاب د ما د پښتو عفت او عزت ده خو دغه چې دوی په د تعلیم باندې د ښځو په کار باندې پابندي لګولی دا یې موږ او تاسې وطن سل کاله نور شاته ولوېده هغه څه دستوردم څه لرله هغه ټول دلته ختم شو ګوره دغه پردی پروژې دي د پردی لاسویلې دي خو خلک نه وغواړي چې افغانستان په پرمختګ وکړي ولې په دې دغه وایي چې که چېرې دوی پرمختګ وکړي دوی به نړۍ د دې مخه نسي نوایي خو په دغه خبره بس یو بنا یا نه یو بنا ورته ونیسي چې ولې د مخنیوی وشي خلک پرمختګ ونه کړي که چېرې افغانستان پرمختګ وکړي بیا دنیا ورته ټینګېدای نسي دغه بس دغه یو څه سره دا فکر نه ده چې مثلا دوه پنځوس دولتونه ورسره و د جمهوریت سره هغه سې سقوط شو آیا دوی به دایمي د خط الله تعالی له طرفه راوړی چې موږ به دایمي یو نه خو دا د خپل ځان سره هم ظلم کوي دوی د خپل ملت سره هم ظلم کوي د ولس سره هم ظلم کوي خو صحیح ده په دغه ښځه باندې خو ظلم تم وکړي دغه پرون په کوټې سنګي کې کابل
بله میرمن زیرک متاسفانه چې ساسو غاک سم نه دی خبرې مو قطع قطع کیږي نو خبرې مو سم نه ورو ما ساسو له خبرو داسې انتباع واخیسته چې تاسو وایئ چې طالبانو چې دغه کومې ازادۍ محدودې کړي دي دا د دینی ادرس نه بندې کړي دي اما ستاسو په ټکو دا سیاسي بڼه لري دا د بل چا په اشاره باندې دغه بندیزونه وضع کیږي همداسې وایي که نه
او مې ځان دا څه وایم نو دا څه وایم لیکل شي
ښه کور ودان را سره و سیر راځي چې او اوس موږ سره خاغلی
باندې ظلم ستاسو شروع کړی
و خاغلی فضل هادی وزین هم را سره وصل شوی دی تر هغه بس تاسو اړیکه هم سم شي میرمن زیراک را سره پات شي وزین صاحب ستړي مشي زموږه بحث تر اوسه پیل شوی دی په دې خبرې کې چې اسلام کې انسان نارینه او ښځه دواړه څومره ازادۍ لري آیا د غنن سبا چې کومي ازادۍ په افغانستان کې اخیستل شوی دی دا اسلامي منبع لري او کنه فکر کوي دا د طالبانو سیاسی یا خپل هغه پالیسی یا تګلارې د چې ځان ته جوړ کړی سره امکان سره چې دغه خپل ځای لږ زره بدل کړي ځکه له بده مره ستاسو غږ هم داسې واضح موږ نه اورو شاید اورېدونکو ته هم ډېر واضح نه وي که لږ زره خپل ځای بدل کړي ممکن چې غږ مو صحیح اوس یو څه واضح سو مهرباني ادامه ورکړئ
مخکې دې چې ستاسو سوال مستقیم ډول زه ځواب وایم دا اړین او ضروري بولم چې د ازادۍ مفهوم ته لکه سوالت د اسلام ولرو بیا به دا ومایي چې آیا مطلق ازادي چې څه شته که نشته بیا به دې اوسنۍ وضعیت ته کتنه وکړو اصل مې دا ده چې الله تعالی د انسان دی الله تعالی اسلام له نظره د قرآن کریم د آیاتو له نظره د پیغمبر علیه السلام د حدیثو له نظره انسان د الله تعالی مخلوق څنګه چې نور مخلوقات په نړۍ کې کائنات کې شته نو دا طرح خلق پیدا شوی دی خلق شوی دی همدغه انسان او دا انسان چې په نورو مخلوقات په ټول مخلوقات په نړۍ کې په دنیا کې په هستي کې په ډول کې یو هغه په فزیکي شکل دی یعنی په فزیکي او په مادي شکل د الله تعالی قوانین په تطبیقات کې چې په فزیکي او په کیمیا نور قوانین شته انسان دی، غیر انسان، حیوانات، موجودات، دا ټول د الله تعالی د قوانینو سره تابع دي. یعنی هیڅوک د فزیک د قوانینو سره سرغړونه نه شي کولی، هیڅ د قوانینو سره سرغړونه نه شي کولی. بل شی چې انسان توپیر لري د مخلوقاتو نه، هغه دا ده چې الله تعالی انسان عقل لري، عقل لري. بیا د عقل په نتیجه کې انسان اراده لري، اراده لري انتخاب او انتخاب کولی شي، دا یو انتخاب کولی شي. نو د عقل او د اراده په نتیجه کې انتخاب لري، او د انتخاب د لري ذاتي خبره راځي.
بله وزین صاحب، او په بخښنه سره تاسو منتظر شئ چې موږ تاسو واتس اپ سره اړیکه ونیسو، ممکن غاګ مو سم شي. له بعد مرغه چې غاګ مو داسې ډیر واضح نه دی، واضح دی خو ممکن اوریدونکو ته چې د رادیو له څپونه د غاګ اوري، او رادیو څپې هم داسې پخوانی څپې نه دي چې ډیر پیاوړې وي، نو ممکن اوریدونکو ته یو څه هضمول او اوریدل مشکل وي. موږ به له واتس اپ نه اړیکه ونیسو. میرمن خورم تاسو را سره یې راځي، له تاسو سره به خبرو ته ادامه ورکو، بیا به له وزین صاحب سره بیرته اړیکه سمه شي انشاءالله. دغه د طالبانو څلورم کال په پوره کېدو دی، او دغه ازادۍ اخیستل شوي دي. تاسو هم په دې باور چې دغه به سیاسي انګیزه ولري، او کنه فکر کوي د ځینو کسانو په باور چې طالبان له دین نه خپل تعبیر او تفسیر لري؟
مننه لودین صاحب. ګورئ، دا مهمه نه ده چې دا و سیاسي اړخ لري کوم بل اړخ لري. مهمه دا ده چې دا وخت د تقریبا څلور کاله د ښځو د نجونو نه اخیستل شوی دی. ما ته مهم دا وخت دی، ځکه دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږي. آیا دوی که دا مسله واضح هم شي چې آیا دوی پوهېږي، ځان یې ناګاره کړی دی، ځان نه پوهوي، او که دا یعنی سیاسي پروژه ده، دلته ستونې پنج موجود دی، دلته کومه بله خبره ده، دا هر څه یوه طرف ته. آیا دا څلور کاله وخت دی موږ ته بېرته راکولی شي؟ نه، په هیڅ وجه نه. او که دوی د اسلام د نظره دوی وایي چې ښځو ته د حق نه دی ورکول شوی، ګورئ، اسلام ښځو ته د هر نگانه سیاسي، حقوقي، اجتماعي، اعتقادي، تاریخي، فقهي، یعنی د دو هر منبونه په قرآن کریم کې ښځې د یعنی د بس دغو ته په دو ټولو موضوع کې حق ورکړی دی. او په آیتونو د قرآن کې چې سورت مریم ده، او په یو سلو شپږ نوي آیاتو کې مستقیما ښځه په قرآن کریم کې تر بحث لاندې ده، او دوی ته هغه کوم حقونه چې دي په اسلام کې هغه ورته ورکړل شوي دي. او دا هم ذکر شوي دي چې ښځه په یوه اجتماع کې، په یوه دولت کې، لکه څومره سم نیم حق لري چې دا باید په اجتماع کې وي، او هغه خپل ژوند لکه د یو نارینه په شکل مخکې یوسي. دا حق یې ورته ورکړی دی. په یو سلو شپږ نوي آیات کې مستقیم ښځو نجونو ته اشاره شوې ده. آیا دغه عالمان په دې نه پوهېږي؟ او دا هیڅکله په قرآن کریم کې، یعنی ما داسې کوم څه په آیات او په حدیث کې هیڅ ما نه دي لوستي چې آیا ښځه یا نارینه د تعلیم او د آزادۍ د خپل ژوند حق نه لري. ما په مخکو برنامه کې د یوه خبرې ته اشاره وکړه چې خدای ناخواسته هغه ورځ را نشي چې موږ د اسلام نوم واخلو او د چا سره خنجر وي، موږ په دا زړه کې پوهې چې نه، یعنی د اسلام نه دومره نفرت او کرکه وکړي. اسلام د مهربانۍ، اسلام د همپذیرۍ، اسلام د درک، د فهم، د آزادۍ. اسلام یو ډیر ښه دین دی چې اشرف مخلوقات انسان ته ټول اسانتیاوې دي، ځمکې په مخ ورته برابرې کړي دي. او کله چې موږ دا حق ځان ته ورکو چې د یو د بل نه دغه حق اخلو، دا زموږ حق نه دی، ځکه الله تعالی چې موږ ته سره کړي دي، موږ په کوم حق د یو بنده نه، د اشرف مخلوقات نه، د خپل حق اخلو؟ او که دا هر منبع وي خو یعنی هیڅ فایده نه لري.
بله، تاسو وایئ چې چیرته سیاسي فشارونه وي، د بل چا په اشاره طالبان دا کار کوي، یا یې هم له اسلام نه خپل تعبیر وي، خو په ټوله کې وایئ چې وخت ډیر ځای سو، څلور کاله ووتل، دغه د پاګس کې څلور کاله پوره کیږي، یا په راتلونکي اسد میاشته کې چې ډیر عمر دی، یعنی څلور کاله تقریبا یو ځوان کې په پانتون کې وایي اوس فارغېدله، او که یو کس په شپږم صنف کې وایي اوس به تقریبا یولسم صنف ته تللی، یا دولسم صنف ته. په هر حال کور ودان له ښاغلي وزین صاحب سره اړیکه بیرته ټینګه شوې ده، دا ځل هیله لرو چې غږ یې واضح راشي. وزین صاحب، تاسو تبصره کوله زموږ له پوښتنې مخکې پر ازادیو باندې غږېدلې، تاسو خپلو خبرو ته ادامه ورکړئ.
تشکر ډیره مننه. ما دا اس کوله چې دلته د اسلام له نظره د انسان پکله د ورخ قوانين دي هغه یو د الله تعالی قوانين دي چې هغه په ټولو مخلوقات باندې په ټولو اشیاء باندې پر حقیقت چې هغه فزیک او کیمیا او نور قوانين تفسیري هغه ټول کائنات هغه قانون ته تسلیم دي او دغه ته سرغړونه یا د ازادۍ هغه امکان نشته هغه د طبیعي قوانين دي دوه قوانين دغه دوم شي چې په هغه کې د ازادۍ خبره د انسان ازادۍ خبره رامنځته کیږي هغه دا ده چې الله تعالی انسان اشرف المخلوقات ده اکرم المخلوقات ده او د دې سبب العمل ده چې انسان عقل لري او کله چې عقل لري بیا اراده لري د یو کار او د بیا د اراده شل انتخاب لري چې یو کار وکړي او نه کې دغه نه دغه ځای نه د ازادي خبر را مزه کیږي نو الله تعالی د انسان لپاره په دې ټولنیز ژوند کې په فردي ژوند کې داس یو اوسه حدود ذکر دي چې هغه حدود چې هغه شریعت کې راغلي چې دا وکه او دا ونکه اما دغه حدود دا په زور نه پلي کېږي په انسان باندې بلکې دا انسان ته پرې خودل شوی دي چې هغه انسان دا انتخاب وکړي چې دا غوړه لاره ده دا خلار ده دا کار کوم دا بد لاره ده او دا د لاره کې نظم او دا بد کار دی زه نه کوم دلته دی جزا او دی پاداش دلته خبر رمز کی ابتلا و آزمائش ہم دے دے پا رکھو اللہ تعالیٰ وہ جی وحدی نہ ہوں دے نو انسان اللہ تعالیٰ دی باید دی اللہ تعالیٰ دی قوانین پیروی وکړي یا قانون په سرغړونه ونکړي او کچیر انسان دی اللہ تعالیٰ ستاسو ژوند کې اوسېږي دا غو نتیجه به دغه سرغړی او نجات او ښه ژوند دی البته دغه دی آزاد انسان مفهوم دی انسان باید دی اللہ تعالیٰ دی قوانین او سرغړونه ونکړي چې هغه دغه مخالفت وکړي او هغه بل منفی لار غوره کړي دا د انسان اختیار ده دم دی اختیار کې انسان اختیار نه درلودای انسان سره اراده نه او عقل نه او بیا د پاداش او جزاء او 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 جنت او دوزخ او خو دا بیا ګناه او ثواب معنا نه درلوده به مفهم کېدل انسان اختیار ازادي لري البته دغه ازادي چې انسان لري دغه ازادي او دغه اختیار دا باید د الله تعالی د قانونو په چوکاټ کې استعمال کړي او بات قانون سرغړونه ونکړي او کوکه کې وکړ نه جه منفی او خو نه جه خکې نو اتمه داده شي اسلام لنظر بالکل انسان دی آزاد انسان آزادی ډیر پراخه ده کوم هغه حدود چې ټاکل شوی دی هغه محدود شان دی پر دین او انسان باید د انتخاب حق لري هغه انسان دی څنګه چې د لباس حق لري د انتخاب حق لري څنګه چې د خوراک د انتخاب حق لري دغه سي د انسان د قانون کې څنګه چې انسان دی د کار د تعلیم د درس د سفر د نور د خپل د ژوند د شریک د ټاکلو د حق لري همدغه سي دغه دایره د ازادي په اسلام کې یعنی که مونږ اسلام ته وګورو حلال او حرام ته وګورو د حرام دایره ډیر محدود دی دایره کې د حرام شیان کېدای شي لس فیصدي پنځه فیصد نور شیان هغه مباحات دي هغه حلال دي او د حلال په دایره کې انسان آزاد دی چې هغه اختیار وکړي هغه د تعلیم په ټګر کې د کار په ټګر کې د سیاسي فعالیتونو په ټګر کې د اقتصاد په ټګر کې د ټولنې په ټولنیزو مسایلو کې د کورنیو مسایلو کې انسان د حق انتخاب حق لري او باید انسان آزاد اوسي کوم دې لپاره خو لا اله الا الله چې اسلام کې د اسلام شعار د کلمې طیبه لا اله الا الله هغه دی مقصد یې داده چې موخه یې داده چې انسانان د بندګانو د شهوت د تواغیتو د قدرتونو د چوکیو د هر ډول بندګۍ نه وژغوري او یو الله یوازې هغه د الله تعالی بنده شي نو کله چې انسان د نورو اشیاء او انسانانو د بندګۍ نه وژغورل شو په دې معنا ده چې دلته حقیقي ازادي رامنځته کیږي همدغه سي بل خبره مې دا کوله چې بل انسان د الله تعالی په چوکاټ کې پراخ ازادي لري البته دا خبره به وکړم چې یعنی حتی مطلق ازادي هیڅ چیرته نشته اوس هر مثلا هر انسان چې یو ټولنه کې ژوند کوي په کورنۍ کې ژوند کوي په یو ټولنه کې ژوند کوي په یو چاپیریال کې ژوند کوي په دولت کې ژوند کوي هغه مکلف ده چې دغه هیواد دغه حکومت دغه کورنۍ دغه چاپیریال لیکل شوی قوانین کې نه لیکل شوی قوانین هغه ټول باید ومني یعنی مطلق ازادي که څوک دغه او دا خیال وکړي چې انسان نشته چې هغه مطلق ازادي لري چې هر څه وکړي دا هیڅ په دنیا کې دا نه پیدا کیږي هیڅ بشري عقل دا نه مني نو خلاصه زما دا و چې بله انسان الله اسلام له نظره انسانان د الله تعالی بندگان دي، د الله تعالی قوانین باید ومني او دغه د حدود الله تعالی د حدود ومني. همدغه په دې حدود دننه کې چې هغه ډېره پراخه ساحه ده، انسان د حق لري، انسان د تعلیم حق، د ژوند حق، د ژوند ازادي، د تعلیم د انتخاب ازادي، د اقتصادي فعالیتونو ازادي، د سیاسي فعالیتونو ازادي، د اجتماعي او ټولنیزو مسائل ازادي، دا ټول په اسلام کې شته. او 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 سو هیڅ کوم دا حق نه لري هیڅ انسان نه حکومت چې دغه ازادي د انسانانو نه اخلي او اخلي او انسانان دغه ازادي نه محروم کړي.
کور ودان وزین صاحب سلامات اوسې، د تحلیل نه مننه. راځي چې د نور ملمنو نظرونه هم واخلو. میرمن زیراک، تاسو مخکې ویل چې تقریبا څلور کاله کېږي چې له کاره محرومي شوي یا په کور ناست یا مال مخکې نه تاسو هغه خپل حجاب مراعتوو، یعنی هر ډول شرایط چې د اسلام به مغو ته پکتو، که د تعلیم برخه وي، که د کار برخه وي، افغان میرمنې چمتو دي. تاسو څه فکر کوئ ولې د طالبانو چارواکي دغه خبرې نه اوري؟ څلور کاله زموږ د راډیو په ګډون بیلابیلو رسنیو، دغه راز بنسټونو، نړیوالو بنسټونو، ملګرو ملتونو، د بشري حقونو کنوانسیونونو په طالبانو دغه غږ وکړ چې دغه کوم بندیزونه چې تاسو لګوئ یا دغه کوم بندیزونه مو چې لګولي دا په اسلام کې ځای نه لري. دیني عالم د ښاغلي وزین په ګډون بیلابیلو دیني علماو د اسلامي هیوادونو کانفرانس ورته ویل چې په اسلام کې دغه بندیزونه ځای نه لري، تاسو مه لګوئ. ولې طالبان په خپلو ژمنو باندې ولاړ دي؟ ولې نه پشا کیږي؟ ولې مثلا هغه کسان چې تاسو مخکې ویل چې د طالبانو مشران یا یو شمېر چارواکي اولادونه لورانې په بهر کې پانتونونو ته ځي، دوی د تعلیم په ارزښت باندې باور لري، د تعلیم په اهمیت باندې باور لري، دوی ولې له خپلو خبرو نه شاته کیږي؟ او د دې خبرو یا د دغو کارونو زیان خو بالاخره افغانستان ګوري.
مننه، تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. زه به یو مثال تاسو وکم، غلطه وایي څه غلا وکړه او د کور چښتن ته وایي چې بیدار اوسه. ګوره، دا موږ او تاسو ښه پوهېږو چې دلته خبرې د پردې شاته نور څه دي. ګوره، موږ او تاسو باید د دوهې په تلون باندې وغږېږو. هغه تلون چې په دغه کې شوی وو، آیا دوی په هغه تلون باندې عمل کړی دی؟ هېڅ کله یې نه ده کړی. دوی ته پاسې شا مثلا مخامخ دښمني ورسره کوي نړیوال، او پاسې شا مثلا پیسې ورکوي، بودیجه ورکوي. د دوی یوازنی هدف دا ده کنه چې مثلا د اسلام بدنام شي، اسلام دومره بدنام شي چې په یو وخت کې داسې وخت راسي چې یو چاته وایي ملا صاحب هغه به درته وایي چې پلار دې ملا ده، هغه به د دغې خبر باید شي در پراتي. دا د اسلام بدنامولو لپاره دا پروژه مخې ته ځي. ګوره، دا پروژه به دوام ونه کړي که موږ حقیقت خبر نه لرو چې 5 کاله ده، 10 کاله ده، 10 کاله ده. دا پروژه ده، دا پروژه د لودین صاحب، او دا پروژه دوام نه کوي. زه پوهېږم چې دغه طالب د ګټې په اهمیت باندې ښه پوهېږي، د دوی اولادونه بهر تعلیم کوي، خو دلته په افغانستان باندې چې دوی د قیدات لګولی، دا کو د ټول بهرنۍ لاسوهنه ده، بهرنۍ لاسونه دي چې دوی د هماغه په هغه باندې هغه حمایت کوي، او دوی دلته د قانون تطبیق دا څنګه ګوره که مثلا نړیوال وغواړي که نه په څلورو ساعتو کې دغه هغه له منځه وړی شي، دغه کوم قیدات دوی راوستلی، خو نه غواړي. دا نړیوال نه غواړي، خارجیان نه غواړي، وایي چې د افغانستان خلک په تنګ شي، په تنګ شي، په تنګ شي، په اخر کې دغه اسلام د خلکو لپامه وغورځي.
بله، نړیوال خو به واضح خبره چې یوازې غاغ چتوي دغه سازمانونه چې دوی مسؤلیت دی لکه ملګری ملتونه، او هغه اجرایی قدرت هغوی نه لري. اما د امریکا اوسنی ولسمشر په زغار د ویلي چې د اروپا حالات پر امریکا څه، د افغانستان حالات له امریکا سره څه. مثلا په زغار دی ویلي چې هر څوک نن سبا باید خپل غم وخوري، هر هیواد باید خپل په خپل پښو ودرېږي، د بل هیواد مرستو ته اړ نه اوسي. اوس خبره راګرځي بیرته خپل افغانانو ته، خپل د افغانستان وګړو ته چې تقریبا د ملګرو ملتونو د وروستیو شمیرو له مخې 45 میلیونه نفوس دی د افغانستان، په دوی کې چې هغه 8 میلیونه شاوخوا کډوال دي، نو فکر وکړي 45 میلیونه به اوسنی نفوس وي د افغانستان، په دوی کې ځوانان او د خبرو خلک هم ماشاءالله ښه زیات دي. څه کول په کار دی؟ راځي لږ زره په حلارو باندې هم تم شو. میرمن خورم، ستاسو په نظر څه وکړو مونږ او تاسو په ګډه، نور افغانان چې زموږ او تاسو غږ اوري، ځوانان، دیني عالمان، تر څو طالبان دې ته وهڅوي چې له دغو بندیزونو نه پشا سي، او انسان ته خصوصا ښځو ته هغه ازادۍ ورکړي چې اسلام کې هغه ازادۍ تعریف شوې دي، او اسلام کې په هغو ازادیو باندې تاکید شوی دی.
مننه لودین صاحب دا بزمو غواله برنامه نیوی ځکه موږ په مختلفو برنامو کې د خپل غږ اوچت کړی دی او د خپل حق هم ترې غوښتی دی. خو څوک دی چې د زموږ خواهشاتو ته یا د زموږ خبرو ته یا د موږ چې کوم درد لرو چې د خپل ازادي مونږ اخیستل شوی دی دوی ته چا غوږ نه دی نیولی او دوی دا فکر کوي چې مثلا دا ستاسو حق نه دی. موږ په وار وار آیات او حدیث او قرآن او ټول دا موږ ورته بیان کړی دی او لکه زموږ درانه میلمه چې وفرمایل چې انسان ته یعنی مطلق آزادي نه ورکول کیږي. نو مطلق آزادي په دې معنا ده چې دوی موږ ته حتی ان کو چې حجاب لکه بیل بیل سنفونه داسي سنفونه او یو نوی نصاب دی دوی په انتخاب باندې دا موږ هر څه قبول کړی دي او نو داسې نه ده چې موږ د حجاب د دوی په خبرو باندې موږ حجاب کړی دي. موږ الحمدلله مسلمان یو په دې خبرې چې په قرآن کې ذکر شوی دي چې مؤمنه ښځه او جنۍ باید خپل حجاب مراعات کړي. که چې جمهوریت وخت هم موږ خپل حجاب مراعت کړی وه او که اوس هم دی دا د دوی بیان نه دی چې موږ د دوی په بیان موږ خپل حجاب مراعت کړی وي. موږ دا څو څو ځله ورته ویلي دي او د خپل حکم د اسلام په رڼا کې ورته بیان کړی دی او دا ورته ویلي دي چې د اسلام په تاریخ کې په بیلابیلو پړاوونو کې ښځو ته په کلتوري ادبي پوهنیز اقتصادي ټولنیز او سیاسي ډګرونو کې مهم رول ورکړل شوی دی. د اسلام په لومړیو کې چې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دې میرمنه خدیجه او عائشه رضی الله تعالی عنها یعنی د دې نه یادونه شوې چې بیبي خدیجه سوداګر وه او بیبي عائشه د اسلامي احکام او احادیثو پر اساسونو کې مهم رول درلود او یعنی د هغو وخت نه دا داسې نه ده چې مطلق ښځه آزادي نه لري او دې ته داسې په کار ده چې موږ باید نور د نړیوالو په تمه نه اوسو. لکه که دا بهرنی سیاست وي یا بهرنیان زموږ په هیواد کې لاسوهنه کوي او زموږ نه حقونه اخلي او دوی سره په ښکاره دښمني کوي او پردې تر شا ورسره مرستې کیږي او دوستي ورسره کوي موږ ته دا لازمه نه ده چې موږ نور د بهرنیو نه د خپل ژوند او د خپل آزادۍ خیرات وغواړو. دا هیڅ معنی نه لري. نو را دي چې دا ټول خځینجونه د زموږ پلارونه ورونه دا د ټول یو ځای چې موږ خپل نور یو قیام وکړو زموږ صبر حوصله به شي تمام دي او دوی دی هم خپل سر په ګریوان کې نور د آزار او اذیت نه کوي. کله چې دغه یعنی رعایت د دوی سره مل نه وي دا حکومتداري به زما په نظر ډیر دوام ونه کړي. کله چې دوی دا د خلکو د خپل د دې ملت رضایت و نه خلی دا حکومتداري زما په نظر هیڅ معنی نه لري او دا به
پایداره نه وي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې خلک له دوی نه خوشاله دي، له حکومت ولې نه خوښ دي او وایي چې دغه کوم بندیزونه هم چې لګیدلي موقت دي او حتی کله ناکله دا ویلي چې دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ سره سر خوري خلک ورسره خوشاله دي. په هر حال تاسو وایئ چې باید خلک خپله د خپل ځان غم وخوري، افغانان خپله باید د خپل ځان غم وخوري، د پردیو په تمه پاتې نشي او حکومت ته هم نوره تمه ونه کړي ځکه چې دغه څلور کال پوره کیږي د طالبانو حکومت دغه ازادۍ چې د تعلیم او کار او نورو ټولنیزو برخو دي دغه بیرته نجونو ته ورکړي. ښاغلی وزین، زه تاسو دا پوښتنه کوم چې فکر نه کوي په کابل کې په افغانستان کې دننه دینی علما تر ټولو غټ مسولیت لري ځکه طالبان هر بندیز چې لګوي د اسلام له ادرسې لګوي، د شریعت له ادرسې لګوي. عام کسان، مونږ ژورنالیستان او مدني فعالان چې هر خبره کوو په طالبانو ښه نه لګیږي. له بده مرغه دوی وایي چې تاسو په اسلام نه خبر بیلابیل ټاپې لګوي، وایي چې موږ یو چې په اسلام پوهیږو، موږ چې اسلام متعبیر کړی او تفسیر کړی مو دی او موږ یو چې باید فیصله وکړو، تصمیم ونیسو. دنیا علما دلته په ډیر ښه موقف کې واقع کیږي چې طالبان له دنیا اړخه بیرته وننګوي او ورته وایي چې دغه پالیسۍ د اسلام له اړخه غلطه ده، قرآني اساس نه لري، په حدیثو کې اساس نه لري. که څه هم دیني عالمانو خپل غږ اوچت کړی ستاسو په ګډون، البته هغه علما چې له افغانستانه بهر دي او یو څه د ځان او کورنۍ د امنیت تشویش نه لري، هم په افغانستان کې دننه یوې خواته امنیتي ملحوظات دي، بلې خواته که غږ نه اوچتوي سبا خو به د هغوی مسؤلیت هم دی الله په وړاندې وي. ورته وایي به چې ته خو پوهې وي دیني عالمه، یو عام کس خو نه پوهېده تا ولې خپل غږ نه اوچتوو. فکر نه کوئ چې دیني عالمانو هم خپل غږ تر اوسه ډېر لکه څنګه چې لازم دی نه دی پورته کړی؟
بله ګوره ما ارزاد کوم چې دینی علما په افغانستان کې د منبر نه د مسجد نه دوی د طالبانو د اسلامي امارت د حکومت دی ځینې منفي پالیسي او پاکله ځکه لکه د نجونو د پرمخ د مکتبونو پوهنتون دروازې تړل او ځینې نور شیانو په مقابل کې کړی دي یعنې دوی بنیوګي کړی دي دوی ویلي کار غلط ده په رسنیو کې په خطبو کې په خصوصي ملاقاتونو کې مخامخ ملاقاتونو کې اما متاسفانه خبر داده که دی اوسنی حکومت چارواکی دی یو برخی متاسفانه دی خلکو نه دی خلکو غا گوری نه دی دینی علما غا گوری خپل هغه شی چې دوی وتا مناسب ښکاری ذوق او سلیقه سره وتا سره سم دوی کړي هغه تطبیقی نو سعید چې نور هم ضرورت شته یعنی دا کفایت نه کوي دوی علما د پاره په کار ده چې د تیر په سیر باید دوی د منبر نه د مسجد نه د حق خبره د غږ جکی هغه چې کوم اسلام دوی ته کوم مسؤلیت ورباندې ایښی دی هغه خپل مسؤلیت ادا کړي دا د علما رسالت ده چې الله تعالی د هغوی پاکله فرمایي چې الذین یبلغون رسالات الله ولا يخشونه ولا يخشون احدا الا الله ولا ما تفكر ذات شغات كم رسالات او مسؤوليات دي بدن بر متوان دي دي بعد دا 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 ادا كي دا رسالات او دوسره فكر دا دي كي بعد فاتران شي اما اصلي خبر دا محترم الدين سيب چه مونگ دي دولت داري او حکومت داري چاري چي غت پواز او نصيحت او دي اخلاق او درس باندې نه کي حکومت او دولت داري غت قانون پر بنسټ تر سره کیږي اوس متاسفانه زموږ ستر مشکل او غټ یعنی ناورین دا په افغانستان کې چې دلته په افغانستان کې اوس د قانون حکومت نشته یعنی تر اوسه پورې موږ اساسي قانون نه لرو د سلورو کار نه ورسته نور قوانین ټول لغوه دي رسما لغوه شوی دي په افغانستان کې نافذ نه دي او د طالبان اسلامي امارت حکومت اوس پورې تقریبا نه ده که و قوانین دوی توشه کړی دي چې هغه متني قوانین نه دي بلکې اداري قوانین دي نو د ملک یو هیواد چې هغه تقریبا یو هیواد دی او د 50 نه تر 70 میلیونو کسان پکې انسانان پکې ژوند کوي او حساس موقعیت دی جنگ ځپلی هیواد دی متفقر سره لاس په ګریوان هیوادی دغه هیواد د پوره چې ته قانون پکښتون نه لري قانون نه دی قانون په غیاب کې پنشتون کې بیا دی پادشاه او دی امیر او دی وزیر او والی او قومندان او دی هات دوی دی پولیس او عسكر دا خپل هغه دی استخبارات هغه ذوق سلیقه ثواب دید هغه قانوني تر څو پورې چې مونږ په افغانستان کې قانون خواتلار نشو دلته د قانون حکومت نه وي او د قانون د ټولو لپاره هم د چارواکو لپاره هم د ملت لپاره خلکو لپاره مرجعیت نه وي هغه وخت پورې دا مشکلات نه حل کیږي چیرته چې قانون نه وي د خلکو ازادي تر پښو کیږي تر پښو لاندې کیږي اوس ځکه چې قانون وي مثلا دلته دغه ټولو چارې سمایي مثلا دلته وایي دغه اساسي قانون د حکومت مسؤلیتونه د خلکو بنسټیز د شهروندانو بنسټیز حقونه دي چې قانون حمایت کوي قانون تضمین کوي قانون ګرانتي کوي او په نور قوانین جزا قوانین جزایی قوانین مدني قوانین د نور قوانین کچې د عالی د لوړو زکتو قوانین قانون د معرف قانون دغه قوانین چې په هیواد ته سوچ مونږ د قانون حکومت رامنځته نه کړو ته سوچ د قانون حکومت نه یي چې هغه وګړو د پاره او چارواکو د پاره یو مرجعی چې هر څوک خپل مسؤلیت او حقوق باندې پوي تر هغه وخت پورې زه ګمان نه کوم چې د افغانستان مشکل حل شي طالبان حکومت ته دا پکار ده چې هغه د هر سنه مخکې مونږ د قانون د دولت د قانون لاندې د قانون حاکمیت لاندې دولت او حکومت خواته لاړ شو او دغه د اساسي قانون دی د قانون حاکمیت د اساسي قانون نشو کیږي چې موږ د اساسي قانون ولرو چې هغه د اسلامي اصول سره سم چې هغه د افغانستان خلکو لپاره قطن د نزاع او د اختلاف وړ خبره نه ده ټول خلک اسلام منی اسلامي شریعت منی موږ د اسلام په چوکاټ کې باید اساسي قانون ولرو چې هغه د دولت د حکومت او چې دولت دغه په چوکاټ دولت جوړ شي د دولت په چوکاټ حکومت جوړ شي او کله چې دا موږ دولت ولرو او حکومت ولرو او د دولت نور ستنې ورکان ولرو په اساسي قانون کې بیا به نور قوانین رامنځته کیږي او زموږ ژوند ټول په دې قانون په چوکاټ کې تر سره کیږي جایږي او هر څوک او هر انسان هر وګړی هغه هم حکومت هم ملت خپل حقونه باندې او مسؤلیتونه باندې پوهیږي نو اوس بیا به هلته به میڈیا هم قانونی کیږي، رسنه هم قانونی کیږي، خوب قانون لاندې راځي، د چارواکو د محاکمو د چارواکو د مسولینو کړوړه هم د قانون لاندې راځي، هر څوک په خپل لار باندې رواني او چا د بل کس په حق باندې تعدی او تجاوز نه کوي، نه حکومت تجاوز کولی شي، تعدی او تجاوز کولی شي، نه وګړي او افراد. نو په نتیجه کې دا ده چې موږ یو منظم ملي ژوند، اجتماعي ټولنیز ژوند، سیاسي ژوند، اقتصادي ژوند، تعلیمي ژوند، فرهنګي ژوند، موږ هغه بابا د دې سي منظم او قانوني ژوندانه خوندن کېږو. نو دا هغه په چوکاټ کې بیا هغه کېږي، د خلکو لپاره دا حق حاصلېږي، عالم لپاره چې حکومت باندې نه وکړي. ته تاسو وګورئ چې ځینې علما چې اوس حکومت باندې د پالیسي سره باندې دوی نیوکه کوي، انتقاد کوي او د اصلاحاتو غوښتونکي دي، نو متاسفانه د حکومت لخوا هغوی ځپل کېږي، هغوی زندان اچول کېږي. تاسو ولیدئ په دې اخر هفتو کې اونۍ کې چې ځینې علما هم تاسو بندیان دي، مثلا هم اوس هم دوی په جیل کې دي، بندیان دي، هغوی باندې یعنی حتی د هغوی کورنۍ خبر نه دي چې هغوی چیرته دي. نو چیرته چې قانون نه وي هلته د ځنګل قانون دی. نو موږ ته پکار ده، اسلامي امارت سرپرست حکومت ته پکار ده چې د قانون حکومت خو ته لاړ شو. چیرته چې قانون نه وي به استبدادي استبداد او اختناق، او بدترین استبداد او اختناق هغه ده چې هغه د دین تر نامه تل استبداد او اختناق ټول بد دي، ټول منفي دي، ټول د قبول دي، منلو وړ نه دي. اما دین تر نامه، د شریعت تر نامه، د خدای حکم تر نامه باندې استبداد کول، د الله تعالی بندگان زفل دي، هغه حدازدي محدودول، هغه باندې د ژوند درسه تنګول، هغه د خپل حقونو نه محرومول، دا استبداد نتیجه ده. هم دې لپاره زما غږ د عرض زده چې تاسو د منبر نه شي دا یو ځل بیا غوښتنه کوم د اسلامي امارت د سرپرست حکومت د محترمو چارواکو نه چې حکومتداري په دې نه کېږي، په واز باندې، په موضوع مسله او نصیحتونو باندې نه کېږي، دا د قانون پر بنسټ کېږي. او قانون باید همدې دپاره خو الله تعالی شریعت را لېږلی دي، کنه که په خبره به واز او نصیحت او دغه بادشیانو باندې کېدله، خو بیا شریعت ته خو ضرورت نه و دی، حلال او حرام ته باید او نه باید ته. نو خدا همدې دپاره خو موږ په اسلام کې حلال لرو، حرام لرو، محرم مکروه لرو، نور همدغسې احکام دي، اولویتونه دي. نو از مې دا ده چې د دې مشکلاتو مشکلاتو د حل د پای د ټکي کېدو کېښودلو دپاره قانون اړین دی. او د قانون هغه نه مخکې زه به دا آخري خبره وکړم چې موږ د یو ملت د یو پراخ ملي تفاهم ته ضرورت لرو. ملي تفاهم چې په هغه کې ټول افغانان دي، طالبان او مخالفین، او په منځ کې د افغانستان خاموش اکثریت، او خلک په دوه کې ښځې، نارینه، ځوانان، علما، استادان، منورین، تاجران، دا ټول خلک په دې ملي تفاهم کې برخه واخلي، د افغانستان مشکلات پکې وڅېړل شي، د دې ملي تفاهم په نده کې مو سیاسي او اقتصادي اجتماعي اصلاحاتو خواته لاړ شو، تر څو افغانستان د دغه حالت نه چې ډېر یعنی خطرناک حالت دی دنه وېستل شي. که همدغسې حالات داسې دوام وکړي، زه ګمان کوم چې دغه اوسنی حالات دوام ممکن نه دی. دا د الله تعالی د تکویني قوانینو سره سم هم د دوام وړ نه دی. او د افغانستان تاریخ ته چې ګورو، دغه آخري معاصر تاریخ هم چې ګورو، چې دغه حالات دی دوام وړ نه دی. یعنی دا دغه حالت چې اوس موږ افغانستان کې لرو، دا دوام نه کوي. داسې وخت خدای ونه کړه راضي چې په هغه کې بنه طالب مسون پاتې شي او نه مطلوب، یعنی د هېواد ټول به نو غوره خبره داده د عقل او دی شر خبره داده چې د طالبان اسلامي، د طالبانو د تحریک، د حرکت، د اسلامي امارت حکومت دوی دی اوس د ستلور کنه ورسته د قانون حکومت خواته لاړ شي. او موږ اساسي قانون ولرو، د اساسي قانون په چوکاټ کې به هر شی واضح او د مشکلاتو نه حق او بهغه وخت کې نه خزې د خپل حق نه محروميږي، به د خزې تعلیم حق لري، د کار حق لري، د تفریح حق لري. او دغه ناروا او غیر شرعي او غیر اسلامي بندیزونه چې په خزو باندې د شریعت تر نامه لاندې وضع شوی دي، دا ټول به ختميږي. او هر څوک به خپل حق او واجبات پېژني او مشکلات حل کوي. څوک د قانون سرغړونه کوي، بیا هغه د محکمه ده او قانون ده، بیا
کور ودان. سلامت اوسې وزین صاحب، له تاسو سره مخه ښه په دې کې و چې تاسو په دري خبرونه کې هم له موږ سره مېلمانه یې، لږ زره دامه وکړئ. کور ودان وزین صاحب په باس کې له ګډون خپل نورو مېلمنو سره باس ته ادامه ورکوو. میرمن انارګل زیرک، له تاسو نه دا پوښتنه کوم چې طالبان ولې له قانون جوړونې نه ویریږي؟ وزین صاحب وایي چې تر څو چې قوانین جوړ نه سي، اساسي قانون جوړ نه سي، او لدغه اوسنۍ واز او نصيحت نه دغه وضعیت راونه وزي، قانون چوکاټ ته ونلويږي، افغانستان نه کیږي، ولی له قوانینو نویره موجوده د ساسو په نظر
او
بدبختانه چې دوی دې له وجې نه د قانون په جوړولو باندې دوی جاریږي. کنه که چېرې مثلا دلته قانون جوړ شي، قانون د قرآن اخیستی سوی، دوی بیا نه شي کوی چې دغه عملونه چې اوس کوي بیا هغلته وکړي. هغلته بیا دوی داسې کي که لکه یو انسان وتړي، هغلته دوی بیا قانون ته، اسلام ته، قرآن ته تړل کېږي. دوی د دغه دپاره دوی د قانون سرغړونه کوي او دوی قانون ته ټینګېږي. را قضا به یو بل نظر تاسو ته درکړو. مثلا که دغه قانون په اسلام کې راغلی د ښځې لپاره، ښځه د له کوره ونه وځي، ښځه کار ونه کړي، یعنی د دې نورو خلکو لپاره دا جایز ده چې ښځه باید بیخي له کوره ونه وځي، جلقې باید تعلیم ونه کړي، ښځه باید کار ونه کړي، د دوی لپاره آیا دا جایز ده چې دوی په دښته کې یو جلقې پسې منډې وهي، د ټوپکو ډزونه پرې کوي او دوی غواړي چې هغه جلقې په زوره ځان ته په نکاح کړي؟ آیا دا د دوی لپاره جایز ده؟ که یوه ښځه مثلا د کوره وځي په اسلامي حجاب باندې، هغه یوه کونډه ده، هغې ته یتیمان پاتې دي، هغه غواړي چې کار وکړي په حیا او په پردې سره، دا دوی ته ناجایزه ده. که دوی مثلا په خلکو باندې تجاوزونه کوي، هغه قانون ته هغه غریب باندې تطبیقېږي، په دوی باندې نه تطبیقېږي. آیا دا د اسلام په کوم ځای کې راغلی؟ قانون ته د قانون چوکاټ لاندې خو غریب او مالدار، واکدار او بیواک ټول په یو چوکاټ باید داخل وي. آیا دا د دوی لپاره جایز ده؟ خو دوی د دغه لپاره د قانون ته ځان نسي ټینګوي که چېرې مثلا دلته اساسي قانون جوړ شي. او دوی داسې کېږي، ما مخکې هم درته وویل ځکه چې د دوی لاسونه پکې وتړي، دوی د دغه لپاره اوس دوی ته قدرت لاس په قدرت دوی ته په لاس ورغلی چې دوی هماغه زړه غواړي، دغه شل کله چې دوی په غره کې تیر کړی دي، یعنې د دوی سره بېخي د مفکوره نشته چې د افغانستان جوړ شي. زه خو عیسوي نم، د ما په نظر دوی اته د دوی هدف دا ده چې مثلا دوی د دلته راغلی، دوی ښه دیږي چې مقابله نه لرو، دوی د پښتو ټولولو لپاره راغلی، د دې لپاره راغلی چې مثلا هغه ښه بنګله ځان ته جوړ کړي، او ښه ښځه ځان ته وکړي، او ښه موټر ځان ته وکړي. دوی سره د وطن غم نشته. که د دوی سره د وطن غم وای، دوی هغه تلون چې په دغه کې کړی دوی باید په هغه باندې عمل کړی وای. دوی د څلور کاله کېږي سوکي کې وایي چې ولرګې موږ ځان ته یو قانون یو پالیسي جوړوو د مکتب لپاره. آیا د دوی د قانون او د پالیسي ولې جوړېږي نه؟ اصلي د دوی هدف دا ده چې د وطن جوړ نشي. ته باور په خدای وکړه چې ما بله ورځ د ماشومانو بوټونه مې وړی وو بازار ته، په مچی باندې مې جوړول، چې مچی ما ته په زړه شو ویل څه خو پورې کېنم، د ما پسې لس دولس کسه حایل ده د کور چې زه یې غوته نفقه برابر کړم، د ما نه د ورځې شل روپۍ دوی اخلي، چې شل روپۍ ته باید موږ ته راکړي. یعنی چې دوی د یو مچی نه د ورځې شل روپۍ اخلي، یو څوک چې رکشا چلوي چې د هغې نه د ورځې شل روپۍ اخلي. آیا د دوی سره به د څه تمه توقع پیدا چې دوی د افغانستان د جوړولو لپاره دوی کار کوي؟
بله، کور ودان سلامت او ستاسو له خبرو داسې ښکاري. ما غوښتل وپوښتم چې هیله مندي څومره موجوده ده؟ ما له خبرو نه مې دا جاج واخیسته چې هیله نشته. تاسو وایي چې ورځ تر بلې وضعیت داسې کېږي چې هغه هیلې د ځوانانو، د نجونو، د ښځو مري. په هر حال کور ودان بحث کې له ګډونه لږ وخت پاتې دی، راځئ چې میرمن خورم ته هم لږ زره وخت ورکړو تر څو د پای خبرې واورو. میرمن خورم، فکر کوي چې په لنډ وخت کې دغه حالات د بدلون وړ دي؟ دغه ازادۍ چې موږ تاسو خبرې په وکړې چې په اسلام کې ورکول سوي ښاغلي وزین واضح کړي، دغه ازادۍ به افغانانو ته خصوصا نجونو او ښځو ته ورکول شي او کنه څلورم پنځم شپږم کال به هم همداسې پوره کیږي او دغه ازادۍ به نور هم پسې محدودېږي؟
مننه لودین صاحب، ان شاء الله نو د الله پاک نه، البته موږ نه امید نه یو، ځکه چې نه امید دي الله نه هیڅکله خبر نه ده. موږ خپل رب ته تمه توقع لرو او د خپل رب نه هیڅکله را امید نه یو، او د یو روز سهار په هیله یو چې ان شاء الله زموږ او د افغانستان د خلکو باندې به یو ښه سهار راځي. ځکه اوس موږ داسې حس کوو، یعنی حس خو څه کوي چې په داسې یو حالت کې چې په موږ باندې ټوله شپه ده، موږ تر اوسه سهار نه دی لیدلی، خو د سهار په تمه یو موږ او د افغانستان ټول خلک. او دلته مهمه خبره دا ده چې دوی د حجاب نه خبرې کوي لودین صاحب، او دوی هغه محدودیتونه چې ښځو ته مخ کړي دي چې یعنی په دوغو اساس تاسو نشئ کولای مکتب ته لاړ شئ یو وظیفه اجرا کړئ. اوس هغه وخت لکه د پخوا چې وه هغه حجاب نشته لودین صاحب. زه خپله اوس فعلا په افغانستان کې یم، میشنیدن کای بواد مانند دیدن، زه هر څه په خپلو سترګو باندې وینم. د جمهوریت په وخت کې که د چا حجاب و، هغه ښځې نجونې اوس هم هماغسې دستکش، حجاب او د هر څه منظم دي، او چا چې نه غوښتل چې هغه حجاب مراد کړي په والله، یعنې اوس هم زده هغه حجاب نه دی مراد شوی.
یعنی اوس تاسو دا یو سیاست یو پروژه یعنی دوته یو څه نوم ورکوي زه په دې نه پوهېږم اوس هم هغه حجاب نشته بیا یې تکرارم که دوی دا یعنی دا حس ورسره وي چې موږ غواړو چې حجاب او دا اصلاحات راول اوس هم هغه اصلاحات نشته ما وایو چې موږ په یوه اسلامي ټولنه کې ژوند کوو هغه څوک چې د قرآن او د اسلام نه خبر دي هغو هغه ټول کوم قوانین چې اسلامي او شرعي دي قانوني دي هغه یې په نظر کې نیولی دي او چا چې نه غوښتل هغه شرایط په نظر کې ونیسي مخکې هم داسې وو اوس هم داسې دي یعنی موږ د دوی نه هیڅ د تمه او توقع نه لرو چې دوی به اوس هم د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي او هغه څه یې چې حق دی ور به کړي نه هیڅکله هم نه زموږ تمه او توقع نشته دي ځکه دوی په خپل ځان نه پیژني چې څه وکړي خپل حکومتداري نه پیژني قانون نه پیژني هغه خپل مسؤلیتونه نه پیژني کله چې یو څوک خپل ځان ونه پیژني خپل دین ونه پیژني خپل رب ونه پیژني خپل هغه وظیفه ونه پیژني دوغونه به یو بل نفر څه توقع لري د دوی نه به د خلک څه توقع ولري چې د خپله پیسو تناسي د خپل ژوند جوړولو تناسي هغه حس په دوی کې نشته چې د افغانستان خلک څه تیروي هغه څوک چې یعنی صحنې ته تر اوسه موږ د خپل پادشا یا زموږ سرپرست چې څوک دی موږ په سترګو نه دی لیدلی چې دا څوک دی نوم یې اورېدلی دی موږ بس آیا یعنی د اسلام په تاریخ کې هغه څوک چې پادشاهان و هغه څوک چې رهبران و هغوی هم داسې کول داسې رهبري کوله که هغوی به د خلکو په منځ کې ناست هغوی به د خلکو مشکلات حل کول هغوی به د خلکو مشکلاتو ته غوږ نیو هغوی به د خلکو سره د رعیت سره اوږه په اوږه و که به داسې و چې د یوه ځای نه غږېږه د هغو مړی ژوندی معلوم نه ده چې شته که نه شته دوی په هغو ملک کې چې مثلا د اختر لمونځ نه کېږي د جمعې لمونځ نه کېږي چې د هغو پادشاه معلوم نه وي زموږ تر اوسه معلوم نه دی موږ د دې نه څه تمه او توقع ولرو خو بیا یې هم تکرارم چې موږ خپل رب ته یعنی صبر کړی دی او موږ تمه او توقع انشاءالله ترې لرو او موږ د یو روڼ سهار په هیله یو
بله په همدې هیله کور ودان سلامت اوسئ په همدې خبرو سره چې هیله بخښونکې وي او ټول به هیلې خپلې نه مړې کوو دا خبرونه هم پای ته رسوو اوریدونکو زما حق خبرونه هم دومره وه ل خپلو میلمنو دیني عالم فضل هادي وزین د ښځو له فعالې لطفې خورم او د ښځو له بلې فعالې انارګل زیرک نه ډېره ډېره مننه له ازادۍ راډیو سره پاتې شئ
گویا بو کاڈی بارونا اسمه.